عایدات کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 23,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیاته او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل وو او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت وو او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصلخیزې مځکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو اوبه کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځنیز اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو دوی اقتصاد ته پاور راغلل، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوشو ګلالیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای سپای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسا سره کې مرسته وکړه تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 60 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په وکتوریا او د دې تر څنګ د وکتوریا د سوتي چې د وکتوریا او همچنان د دې تر څنګ د نیو ساوتي ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیز جلګې کې همچنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او همچنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پوره همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزې اړتیاوې په دې توګه سره د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو همدارنګ د زیتونو، انګورو او مدیترانه اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچه کې موندلی شو، هغه په خپله جوار دي، شفتالو دي، منی دي او نفت دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نشو ورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تېر لوست کې موږ او تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا و او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تیر شوي، کابوت سلویش یعنی د کابوت سو کالا چې و دغه تاګ را تاګ شو په دې ډول سرسته، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته شو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاګ کم شو، ځکه چې کنګل سوي سیمې چې وی هغه ټول په مخ پر ولې کېدو باندې پیسې ولې او استرالیا یې چارشاپیر د اوبو په واسطه سره و پوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاګ سخته و. نو موږ ویلې شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړل چې اوس د یو له دیو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګ استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لاري څخه پرمختګ کړی دی چې دی خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کارمن او ګلاریز د کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کاندي چې د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همداراز دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادریږي او دغه شیدې دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حق له معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. ولالي زده کوونکو، همیش د په یاد ساتئ چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې استرالیا د کمی توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1855 میلادي کال کې درنو زده کوونکو، په استرالیا کې د سرو زرو قانون کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول، نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مېشتي. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې قانون تولیدوي چې د بوسي چې د المونیم تولیدات لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استعمال کیږي یا هم په استرالیا کې استخراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دی سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورینیم څخه یورینیم دی چې دا د استرالیا د مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورینیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ده، وروسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورینیم په استرالیا لوی وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپتو ډیره مهمه سیمه بیا ده. د باس په ابنا ده چې د تسمانیا د ټاپو د ویکتوریا په منځ کې موقعیت لري او دا هیوا د خپل یو ان اف ټی اړتیاوې د پوره کولو سي چې په همدې سیمه کې د طبیعي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو، د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل چې په 1955 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1955 میلادي کال تیر شو، د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1999 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنۍ تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل. مخکې چې و 15 سوال وروسته د هغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسني حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لا یې هم پیشرفت کړې دي او نور هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو که شم مثال ورکو چې په دې ورستیو دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سرته ورسول شپلې، نو په دغه ورستیو دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6-5 برابر زیات شوي و او تقریبا وسخونو تقریبا 50 کال تیر سی وی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې شدی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 برابر برابر زیات سی وو. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیس کې ځای پر ځای سی وی او د پولادو د ودانۍ او صنایع او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت په شپه استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو، د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي، ترانسپورتي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو اسیایي هیوادونو څخه وارد شول. چې دا مهم ارزښت یې درلودي. همچنان درنو او قدرمن زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافیې وپېژنو. هوجو قدرمن زده کوونکو، د استرالیا محصولاتي جغرافیې به په لنډ ډول سره زه تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کښې چې دي، یعنې د حمل او نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کېږي، چې لمرنی کښې چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کښې چې جوړې شوي دي، هغه په 1845 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ ایسته شوي دي، چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلي دي، او د ادلید څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلي دي، چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کېږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري، چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیکولیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي، چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کېږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دې پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، دله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات قبول کی تا درمون او بل لیسه کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشر غواس پم د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته. خیلی د چې تاسو ټول ک درمون او بل لیسه کون ک پر تر او جوړ او صحت مند او سری او د تیر ورځې لستنه مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سری ک درمون او بل لیسه کون کو زمرو تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه د همچنان د دې ترڅنګ د کابل حوزه د کابل سیند د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري، چې نن ورځ به موږ تاسو د دوو سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول که ترمنځ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له 8 نه پیل بیا تر 90 صفې پورې. خو ژو ګلری زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی، په خپل لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حقله ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات لاسته راوړو. که چیرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېره ورځ په هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوې، چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه وه، د دې تر څنګ د سیستان او هلمند حوزه وه، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجودې وې، چې موږ تاسو تېره ورځ په لوست کې ولوسته. نو نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څرنګه یو حوزو له جملو څخه شمیرل کېږي او څرنګه ظرفیت لري. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي، چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع یې هم سرچینه اخیستې ده، یو شمیر د امو له سیند سره یو ځای کېږي، او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلولو دښتو ته ننوځي، چې دغو سیندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د دغو ځمکو څخه لاسته راوړل کېږي، چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. خو د برېښنا تولید یې په زیاته کچه سره نه دي، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلی سو درنو زده کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سیند چې دی یا هم د امو کومه حوزه چې ده زین سیندونه باندې ویشل شوی دی چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې تاریخي نوم لري ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغوني مدنیت زاړه بختي یا هم اوسني بلخ مدینتونو له جملو څخه دی چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغوني مدنیت خلک تیر شوي دي او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړي دي. یعنی دغه سیند چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو پخپله د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړي وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی پخپله د جیهون په نامه سره یاد کړي وو چې مختلف نومونه یې ورته ورکړي وه. نو موږ ویلی شو چې د امو سیند د منبع چې ده هغه پخپله د پامیر او واهان د کنګلونه اوبه دي چې د دغو ځایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کېږي او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کېږي او د پنج کلا پناختیس کې د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو امو سیند وپیژندی، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا شوي اوسئ، خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. درمونه زده کوونکو کوچکی سیند په خپله د بدخشان یو ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپله له 3800 څخه تر 4000 متره پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه دا خپله سرچینه اخلي او د ډیرو لږ کژلیچونو په وهلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کژې وژې لارې لري چې د هغو کژو وژو لارو په وهلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکېږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستانیان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرسلانو په نمونه سره یادیږي او د اوبو د راټولونکو سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سیند سره یو ځای سوي دي. دا هم درنوز د کوونکو هغه مهم ټکی دی چې باید موږ تاسو د کوچکی سیند په حق له په یاد وساتو. موږ ویلی شو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکی د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډیر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم له لاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوي دي. په دغو سیمو کې کرنه او څاروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده او په دې سیمه کې کرنه او مالداري سرته رسول کیږي. درنو زده کوونکو بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکي په شان باندې ګړندې دی او تیز دی او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د کرنې د خړوبولو لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمیر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې تر څنګ که څه هم دی ډېر زیات ګړندی او تیز دی. دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کېږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو زموږ د لو سراتلون کې برخه چې د کابل د حوزې په حق له ده نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایو نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده چې بندې کړی ده چې د علي شنګ او الینګار کونړ پنجشیر او غوربان سیندونو سرچینې یې د 3900 او 3500 متر لوړوالي څخه دي چې په لویدیځ کې د سرچینې ډېره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوږو خوجوبانو سیمو په نامه سره یدیږي خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دي. د برېښنا تولیدات هم ډېر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په پراخه اندازه سره نوې نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکېدو له امله لامل ګرځېدلې دي ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړ کړي چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 380 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیوال پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو د کابل سیند چې دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متر لوړوالي څخه دی د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهې شیرازي سیمې ته راځي چې دغه سیند چې دی درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د کابل ښار د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي او ورسره یو ځای کېږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دې اوبه بهیږي او شنې او باګرامي په شمال کې د کوم باګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي کله چې دغه اوبه یو ډبل سره یو ځای سي کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د منی تر وروستیو پورې وچوي. دغه سیند چې دی درنو ځکونکو د ناوې د خړوبولو وروسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي چې په تنګو غاړو کې ډېر ګړندې سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندي جوړ سولي چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي دره کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو بله برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د سیستان او هلمند حوزه ده چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنې د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سیندونه شامل دي چې د هلمند سیند دی د اوبو د لګولو ساحه یې 15,350 کیلومتر مربع ده. یعنی کیلومتر مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کېږي او دومره په خپله د فرار رود دی چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې یې په سلو کې 3.15 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اسلرم چې یو شمېر نور کوچني سندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ول زر و درې سوه شل کیلومتر مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډېر اوږد سیند چې دی د پیله څخه تر پایه پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کېږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي لویدیځو برخو او د اونۍ د غاښ 1.5 کیلومتر لویدیځ څخه اخیستی ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي در دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حقله معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخې کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ، درېیم سوال د امو حوزه تشریح کړي چې همدارنګه د امو حوزې تر څنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند سیند په حق له معلومات ولیکي. نور نه درنو سکون کوستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورس دی. ښه وخت تعالی په ما ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړې
creció.